دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو ل پی یو غرمنی خبری دی پی یو استودیو بخې دی غرمنی خبری مجله کې موزه نوریا سنوري هر کله کوم و بوری چې د افغانستان کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصته ګټه وانخلي او اوربند ونکړي د ځپلو لپاره یې نورې لارې هم شته. د هدفي وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر څو ښځینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیانې وژل شوې. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. نامعلومو وسلوالو په کابل کې د سترې محکمې دوه کارکونکي وژلي او دوه نورې ټپیانې کړي دي. د جرمني د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه څیړي. امیری په خټه افغان دی او د جرمني په ملي ټیم او بایر لیورکوزن لوبډله کې لوبیږي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به په سپینه ماڼۍ کې د خپل کار په لومړۍ ورځو کې ځینې اجرایي اقدامات وکړي. پوره خبرونه. نامعلومو وسلوالو په کابل کې د سترې محکمې دوه کارکونکي وژلي او دوه نورې ټپیانې کړي دي. دا خبره د کابل امنیه قومندانې ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل پیښه په 8:30 بجو د کابل ښار په تایمنی سیمه کې شوې ده. سترې محکمې هم تایید کړي چې دوه کارکونکي وژل شوي او دوه نورې ټپیانې دي. تر دې مخکې د فرانسې خبري اژانس د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ویاند جمشید رسولي په حواله لیکلي وو چې دوه قاضیانې وژل شوي او دوه نورې ټپیانې دي. چا د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې وروستیو کې د داسې هدفي وژنو پړه افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو په وسلوالو طالبانو اچولې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دا حالت د منلو نه دی او باید د پناه غوښتونکو ستونزه هواره شي. د بوسنیا په کمپونو کې زرګونه پناه غوښتونکي میشتي، خو د تیر کال د ډسمبر په 2 په لیپا کمپ کې له اور لګېدو وروسته 900 پناه غوښتونکي په منفي 0 درجه هوا او تر باران او واورو لاندې بې سرپناه پاتې دي. د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته بوسنیایي چارواکو ویلي پناه غوښتونکي به بل ځای ته ولېږدوي، خو د سیمې د اوسېدونکو د مخالفت له کبله دا پرېکړه لغوه شوه او حکومت د پناه غوښتونکو د میشتولو لپاره پوځي خیمې ودرولې. کابو 9000 پناه غوښتونکو اروپا ته د رسېدو په هیله په بوسنیا کې اړولي او اکثر د افغانستان، پاکستان او سوریې وګړي دي. اروپایي اتحادیې د بوسنیا حکومت ته له پناه غوښتونکو سره د مرستې لپاره 110 میلیون ډالر ورکړي او ویلي دي چې د بوسنیا حکومت باید پر خپلو هغو ژمنو ودرېږي چې بشري حقونو، د اروپایي اتحادیې قوانینو او د پناه غوښتونکو د ستونزو حل کولو ته لري. د جرمني د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه څیړي. ندیم امیری چې په خټه افغان دی د جرمني د فوټبال په ملي ټیم او بایرن لیورکوزن لوبډله کې لوبیږي. بایرن لیورکوزن د جمعې په ورځ له یونین برلین سره لوبه درلوده چې په پای کې د ندیم امیری او د برلین یونین د لوبډلې د لوبغاړي هوبنر ترمنز لفظي شخړه وشوه. امیری وروسته شکایت وکړ چې هغه دته د افغان کثیف خطاب کړی دی. وروسته د راپورونو په اساس هوبنر له امیری او بایرن لیورکوزن لوبډلې بخنه غوښتي او امیری ویلی دی چې دته نوره لانجه حل ده، خو د جرمني رسنیو د راپورونو په اساس د جرمني د فوټبال فدراسیون ژمنه کړې چې په دې اړه به هر اړخیزي څېړنې وشي. اخوا په اروپا کې د افغانانو ورزشي ټولنې رئیس نعمت زمانی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د یونین برلین د لوبډلې د لوبغاړي دغه عمل غندي او په لوبه کې هر ډول نژاد پرستانه عمل د محکومولو وړ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. دا تدابیر وروسته تر دې ډیر شول چې تیره اونۍ د ډونالد ترامپ پلویان په زوره د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له بلې خوا د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم پر رانږدې کېدو دي. د جو بایدن د لوړې د مراسمو په درشل کې چې ټاکل شوې د روانې اونۍ په 16 ترسره شي. د امریکا پوځ وایي په واشنگتن ښار کې به د ملي ګارد 15,000 ځواکونه ځای پر ځای شي. په همدې حال کې یو چارواکي له سی بي ایس سره په مرکه کې تایید کړي چې د کورنۍ امنیت وزارت په راپور کې ویلي کورنی سخت دریزی د چهارشنبه پورس د جو بایدن د لوړی د مراسمو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. په همدې حال کې ویل شوی جو بایدن د لوړی مراسمو ته په ریل ګاډی کې واشنگتن ته خپل سفر لغوه کړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پسمینه باندې کې د خپل کار په لومړۍ ورځو کې ځینې اجرایی اقدامات وکړي. د متحدو ایالاتونو لوی درستیز ران کلاین پرون ویل د لوړې له مراسمو وروسته به د منتخب ولسمشر یو مهم کار دا وي چې د اسلامي هیوادونو اتباعو ته په سفر کې اسانتیا راولي. په امریکا کې د ولسمشر اجرایی فرمان د کانګرس پریکړې ته اړتیا لري. کلاین ویلي د بایدن د لومړۍ ورځو په پروګرامونو کې د پاریس اقلیمي تړون ته د امریکا ورګرځېده او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په فدرالي ادارو کې د ماسک تړل هم شامل دي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له لوري د اټومي تړون بیا بیا سرغړونې دا ضروري کړې چې تهران او واشنگتن بیرته دې موافقې ته راوګرځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لیودغایان دا سرغړونې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسیدو څو ورځې مخکې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون خبره شوه. ایران په وروستیو کې وویل په فردو کې تر 30% پورې د یورانیمو تولید بیا پیل کړی او په پرمختللي سنټروفیژونه نصب کړي دي. ژان لیودغایان ویلي باید دا کار نه وای شوی ځکه ښایي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅې کوي. دا مهم خبرونه.
له سفیر لاستانګ زمان نه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولادت خبرونه کې به وایي چې د افغانستان د کورونو چارو وزیر مسعود اندربي وایي چې طالبان د سولې له وسنې فرصته ګټه وانخلي او اوربندونه کړې دي زپل لپاره نور لارې هم شته. د هدف وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر څو خزینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیان وژل شوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدا وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي پوځ د نږدې 30% کې ځمکنیو او هوایي عملیاتو مشري په غاړه لري.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس 100% په مستقله توګه له تروریزم سره مبارزه کوي.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي څوک ورسره مرسته نه کوي او په ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یواری په نشته وسره چې د دونا په وکو لړګای لړګای نشته کنه ډیر په سوړه کې دي خیمه زړه شوې دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال د ایران اټومي تړون ته ور وګرځي. دغه راز د خبرونه دوهم نیمه مو د خزو لپاره د نور بس د اونې خبرونه ته ځانګړې شوې په ژوندۍ بڼه له استودیو وړاندې کوو. خو راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندربي وایي ک طالبان د سولې له وسنی فرصت ګټه وانخلي او اوربندونه کړي د زپل لپاره نور لارې هم شته. ښاغلی اندربي هم دا ډول طالبان تورن کړل چې پر سولې باور نه لري او له دې کبله غواړي چې د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته له افغانستانه جګړه لا زیاته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت او د طالبانو مرکچي پلاو له تیرو څو ورځو راهیسې ویل کېږي هیڅ ډول غونډه نه در لرلې. په عین حال کې په کابل بیا د څو نن د هدفي وژنو شاهدو پر خزینه قاضیانو په برید کې ویل کېږي دوه قاضیان وژل شوي. دا موضوعات زموږ خبریال تعقیب کړي د کابل له کابل را سره ده. ټلیفون په لیکه مهرباني
نوې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندربي ویلي ک طالبان سوله ونکړي او جګړه همداسې روانه وساتي دوی د ځپلو لپاره نورې هم لارې لري. مسعود اندربي دا څرګندونې د افغانستان له شنو متقاعدو جنرالانو او سیاسي شنونکو سره په لیدنه کې کړې دي. خالد اندربي دا هم ویلي طالبان سولې ته ژمن نه دي او غواړي د افغانستان څخه د بهرنیو واسکرو د وتلو سره سم چې په میم میاشت دغه موده بشپړېږي جګړه زیاته کړي. خو خالد اندربي دا ډاډ هم ورکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې موضوع لوړاندې آگاهي او بشپړ چمتووالی یې نیولی دی. د دې وزارت ویان طارق اریان نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې پر امنیتي وضعیت، سولې او همدارول په کورنیو چارو وزارت کې راغلي اصلاحات په اړه هم بشپړ بحثونه شوي دي. باری آرز چې یو پخوانی متقاعد جنرال دی او په دغه غونډه کې ګډون کړی و هغه هم ازادي راډیو سره خبرو تي ومنله چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر یو شمېر هغو اندېښنو په اړه باندې هم دوی ته یادونه کړې ده چې په دغه وروستیو کې رامطرح شوي دي چې هغه هم یو له هغوی هدفي وژنې دي. هغه آرز وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول وژنې تر ډیره پورې هغه کسان چې تر اوسه په کې نیول شوي دي مسؤلیت یې منلی دی هغه طالبان دي او غواړي په دې ډول باندې د سولې روانه پروسه تخریب کړي یا هم د یو نه ډول باندې د افغانستان حکومت تر فشار لاندې راولي او هغه فاصله چې د خلکو او د حکومت تر منځ ده هغه لاړ ډېرې کړي. دا مسایل داسې مهال تر رامطرح کېږي چې د تیرو څلور ورځو راهیسې د قطر په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر منځ هېڅ ډول ناسته نه ده شوې. د افغانستان د مصالحې ملي عالي شورا وایان فریدون خزون نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه تمه وه چې کوم ناسته وشي خو والدا ناسته ونه شوه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ډاکټر محمد نعیم هم ازادي راډیو ته شپه وړاندې پیغام راولېږه ویل چې تیره شپه هم کومه غونډه ونه شوه او هغه د عامه د سولې په اړه باندې د اجنډا د سولې مذاکرات د اجنډا د ترتیب لپاره به دوی خبري روان وو او لا به هم بحثونه دوام کوي. په داسې حال کې چې بیا نن سهار یو ځل بیا کابل د هدفي وژنو شاهد پاتې شو. هغه څه چې د کابل د امنیه قوماندانۍ د ویان د ادرس خبر شوې ده چې د کابل د لسمې امنیتي حوزي اړوند د قلعه فتح الله پر لسم سړک د خزینه قاجانو په موټر باندې ډزې شوې دي. د امنیه قوماندانۍ ویان تر دوه فرامرز ازادي اړیو ته ویل چې په پیښه کې دوه تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. البته وژل شوي دواړه د سترې محکمې کارکوونکي او یو هم موټر چلوونکي دی. خو د سترې محکمې ویان د بیا ازادي راډیو سره خبرو کې منلې ده چې وژل شوی دواړه چې دي هغه قاضیان دي اما د هویت افشا کولو څخه دخل وختي وايي چې په دې خاطر باندې چې اعلان او تهدید رامنځته نشي دوی نو غواړي هویت افشا کړي.
بله مننه کور ودان قدر من اوریدونکو او مرید چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي ک طالبان د سولې له وسنی فرصت ګټه وانخلی او اوربند ونکړي د زپل لپاره نور لارې همشته. خغلی اندرابی د ډول طالبان تورن کل چې پر سولې باور نه لري او د ته منتظر دي چې له افغانستان بهرنی ځواکونه ووزي او بیا جګړې ته زور ورکړي. خو لبل خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر لکه میدا او روس د افغانستان دفاع وزارت ویلي پوز د نږدې سل په سلو کې ځمکنۍ او هوایي عملیاتو مشري په غاړه لري. د وزارت دا څرګندونه داسې مهال کړي چې امریکا افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټ کچې یعنی 2500 ته راټیټ کړی دی. بل ورته ناتو هم ویلي راتلونکي فبروري میاشت کې به د دفاع وزیرانو په عمومي غونډه کې پریکړه وکړي چې افغانستان کې سرتیری وساتي او که خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نور حال به د اسدالله لودین پر راپور کې واورو.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پر اغیز څه نه وایي، خو دا څرګندوي چې ځواکونه یې دغه تشه ډکولای شي. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زای وایي اوس یې دفاعي او امنیتي ځواکونه په خپلواک ډول ټول عملیات ترسره کوي. خاغلی احمد زی د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل نړیوال ټولنې په وار وار ورسره ژمنه کړې چې د ځواکونو مالی او تخنیکی ملاتړ ته به یې دوام ورکوي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس هم نږدې 100% په مستقله توګه په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه کوي او په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې له لازم توان او ځواک څخه برخمن دي. د دې په خوا کې نړیوال ټولنه او زموږ ستراتیژیک همکاران له افغان ځواکونو سره د مرستو او همکاریو دوام ته همداراز ژمن دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت اعلان کړی چې د ملي اردو ځواکونو له ناتو څخه د نویو جذب شوو سرتیرو د روزنې چارې هم پر خپله غاړه اخیستي. دغه ماموریت پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دفاع وزارت مشرتابه کولای شي چې د افغانانو د امنیت د ټینګښت لپاره تکړه سرتیری چمتو کړي. ناتو یو ویډیو هم خپره کړې چې ښایي افغان روزونکي د ملي اردو د تسلیحاتو د روزنې په ګډ مرکز کې د افغان پوځ سرتیرو ته د ډلهیزو بریدونو د مهارولو روزنه ورکوي. دا هغه چارې وي چې پخوا ناتو ځواکونو پر مخ بیولې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړمه ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا دوامدار ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي له افغانستان څخه د نورو امریکایي ځواکونو وتل چې متحده ایالاتو یې اعلان کړی د دوحې د توافقنامې په اړه یو عملي ګام او ښه پرمختګ دی. امریکا داسې مهال افغانستان کې خپل ځواکونه تر ټولو ټیټې کچې ته رسولي چې ناټو راتلونکې میلادي میاشت دغه هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ له دې وړاندې ویلي، فبروري میاشت کې به د دفاع وزیرانو په غونډه کې حالاتو ته په کتو د افغانستان د ماموریت په اړه تصمیم ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان زعفران د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ له لوري لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه انسټیټیوټ له لوري د افغانستان زعفرانو ته د ښه خوند له امله د سرو زرو درې ستوریز میډال ورکړل سوی. د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې یو معتبر انسټیټیوټ دی، تر اوسه په نړۍ کې بیلابیل خوراکي توکي د خوند یا ذائقې له پلوه ارزولي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان زعفران په نړیواله کچه لومړی مقام خپلوي، بلکې له تیرو څو کلونو را په دې خوا په پرله پسې ډول د افغانستان زعفران په نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کوي. د ننګرهار وادي کانال شرکت 450 بیروزګارو خلکو ته د کاري زمینې د برابرولو خبر ورکړ. د ننګرهار د کانال شرکت ویان همایون غریب مد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شرکت د زیتونو په څلورو فارمونو کې یې د خاخونو پرې کولو او ویلوی جوړولو شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې پکې 450 بیروزګار خلک پکې په کار بوخت دي. د غریب مال په خبره په دغو کسانو کې چې په یاد پروګرام کې په کار بوخت دي 4000 تنه غنم هم ایشل کیږي. غریب مال وایي چې له دې پروګرام یې هدف د زیتون د فارمونو سمه پالنه او بیروزګارو خلکو ته د کار زمینه برابرول دي. او دا هم د کابلو بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر او یو افغاني لس پله، یو یورو 3 افغانۍ شل پله، یو پوند 103 افغانۍ شپېته پله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 50 پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 4.8 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سميوا نړیواله موضوع. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ورګرځي. ژان لودریان ویلی له اټومي تړون د ایران بیا بیا سرغړونی د دې کار التیا پیښوي. ایران په دې وروستیو کې ویلی چې په فردو اټومي تاسیساتو کې تر 60% پورې د یورانیم غني کول بیا پیل کړي او پرمختللي سنتریفیوژونه نصب کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله الدین وړاندې کوي.
د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر وایي په فردو تاسیساتو کې د ایران لخوا د یورانیم 60% په خول دا ښیي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. ژان یو لیدریان په یو مرکه کې چې پرون شنبه ژورنال دو دیمونیچی ورسپانې خبره کړه، ویلي د نړۍ له قدرتونو سره له شوي تړونه د ایران پرله پسې سرغړونې دا اړینوي چې واشنگټن او تهران بیرته دغې موافقې ته ور وګرځي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک 2 ورځې پاتې دي. ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. له دې سره پر ایران فشارونه سخت شول او دې کار د تهران او واشنگټن اړیکې بیرته خړپړ کړل. لیدریان ویلي په راتلونکي جون میاشت کې د ایران له ولسمشریزو ټاکنو مخکې ایرانیانو ته وایي چې اټومي فعالیتونه چې د ده په ټکو ډیر پر مخ تللي ودروي او اټومي تړون کې شوي ژمنو ته ور وګرځي. د فردو تر ځمکې لاندې تاسیساتو کې د یورانیم 60% پخول که څه هم د اټومي وسلو یا بمونو د جوړولو په معنا نه دي، خو دا کار د دې ډول بمونو او وسلو جوړولو ته وخت لنډوي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر په ډاګه ویلي چې د ایران دا هڅې باید ودرېږي، ځکه د اټومي وسلو د ظرفیت جوړولو د پروسې یوه برخه ده. ایران بیا له دې وړاندې تل ویلي چې اټومي وسلې نه جوړوي او ټینګار یې کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز او ملکي اهداف لري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران بیرته د اټومي تړون ژمنو ته ورستون شي، دای چمتو دی چې امریکا بیرته دغه تړون کې شامل کړي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر ویلي یوازې دا بسنه نه کوي چې واشنگټن او تهران بیرته تړون ته ستانه شي، د ټینګار کړی چې سختو بحثونو ته اړتیا ده چې ایران د اټومي وسلو پراختیا او د خپلو ګاونډیو د بې ثباتۍ هڅې ودروي. پر دې سربیره د جنوري په 14 اروپایي قدرتونو هم ایران ته د یورانیم د یو ریاکټور د چړنې پر سر خبرداري ورکړ او وی ویل دا کار له اټومي تړونه سرغړونه ده. بریتانیا، فرانسې او جرمني په یو ګډه اعلامیه کې ویلي موږ په کلکه له ایران غواړو چې دا ډول فعالیتونه پای ته ورسوي او په بشپړه توګه هغو ژمنو ته وګرځي چې اټومي تړون کې یې کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بهتر د افغانستان په اړه مسایلو ته راګرځو. په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي څوک ورسره مرسته نه کوي او په ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د افغانستان د حکومت او نورو مرستندویو ټولنو د خوراکي او غیر خوراکي موادو د مرستو غوښتنه کوي. نور حال به له خوست د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال پر رپورټ کې واورو.
د خوست په ګلانکیم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د ژمي په دې سختو شپو ورځو کې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د نشتون له کبله ژوند او گزاره نور هم سخت شوې ده. په ګلانکیم کې میشت وزیرستاني کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د ژمي په ورځ آزادې رادیو سره شریکې کړې. وزیرستاني کډوال میر عباس خان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او افغان حکومت وغوښتل چې دوی سره د ژمنې توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي.
یواری پای نشته وسره چې د دونا په وکو لړګای لړګای نشته کنه ډیر په سوړه کې دي خیمه زړه شوې دي. خو زه د افغانستان حکومت نه د نسیار نه دا غوښتنه کوم چې میشته د زر نظر میشت سره د مرسته وشي ځکه بل بچو په سوړه کې په خیمه کې پونډیږي قرارداد شوی وي خو میشته دا په مخ خوراکي مواد شریکو که شوای نه وي زر نظر دا ودا خلک ته وشي ډیر د مشکل سره مخامخ دي.
د زوی سیدګی اوسیدونکو شاهدین وایي دوی په افغانستان کې شپه کال تیر کړل خو په دا دومره موده کې د دوی پاړه نه د افغانستان پلاوی پاکستان ته ولاړ او نه له پاکستانه کوم پلاوی دې ځای ته راغی. په وروستیو کلونو کې په خوست او پکتیکا کې د وزیرستانیو کډوالو یوه دایمي غوښتنه داده چې پاکستان حکومت د پنګ دی لارو دوی ته د بیرته ستنیدنې اجازه ورکړي. د ګلم خان په نوم یو بل وزیرستانی مشروعی دوی پسې ټول لارې تړل شي بي او حتی ناروغانو ته هم د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ټول باډرینا په میش پسې باندې ایوار جی بي موري ورړا په غولم خونته چې ور سوال وا پاسه قسم د پکاچ کې روړ تیرین ار پسې زړه سول خوان دی وان دی د وطن په تامه دي چې میج خپل وطن ته سیدا پرېږ دي کده مداخله مشرون یو وردا کې ساده میج اپیل ور وی چې د پاکستان او چرواکي سره ملا شي د خبره ده چې کو نه وای کول
بلوری ته د خوز کډوالو چارو ریاست چارواکی وایي چې وزیرستانی کډوالو ته د 2000 زګیدی سکال تر پایم راستې ویشل شوی او اوس نړیوال خوراکي پروګرام په دې کار کوي چې نوی کال لپاره هم دوی ته د مرستو تابع وکړي. د خوز کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وویل
WFP ته مو وړاندیز کړی چې دوی ته 2021 کال کې هر میاش باید مرسته توزیع شي. کچېرې دوی واړی چې بیرته ستانه شي د هغو کورنیو لیست چې د ستنېدو غوښتنه کوي د یوې عریضې زمیمه دی د خوست ولایت د کډوالو رستنېدونکو چارو ریاست ته وسپاري تر څو ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیسیار او مرکزی حکومت سره په دې باندې کار وکړي او دوی ته د بیرته ستنېدو زمینه مساعده کړي.
د چارواکو په وینا په خوست کې 2490 بایومیټریک شوي کورنۍ وي چې په دې وروستیو کې نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP 240 نورې کورنۍ هم بایومیټریک او یادو ارقامو ته ور زیات کړي. دوی وایي د غیر بایومیټریک کورنیو دقیقه احصایه نشته خو ممکن له 200 څخه تر 1500 پورې داسې کورنۍ وي چې بایومیټریک نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزر لپاره د ازادي رادیو نور بس دی اونیزه خبرونه مې هیروي د استډیو په ژوندۍ باندې مختز همکار ملالی بشیر مختوړي خو اوس به خپل همکار وورو چې کابل چاپی خبرونونه کوم موضوعات ته ډیر پام اړولای دی.
مسیر ورسپانی لیکلی ک امریکای ځواکونه له افغانستان ووزی او په دې موده کې بین الافغانی خبرې بریالۍ نشوي. د لیکوال پان دا خبرې به کمزوري او ان خای ناکامې سي، سخت جګړې به وسی او د دې ویره جدیده چې لوی خارونه سقوط سي. په سرمقاله کې راغلی ک خارونه سقوط هم نسی، تر اوسنی حالات به لا زیات ناوړه پیچلی او خونړی حالات وي او افغانان به یوې بلې کورنۍ جګړې ته لوېدلی وي. نو لیکوال د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د بین الافغاني مذاکراتو پر کامیابیدو ټینګار کوي. د سرمقاله په پای کې راغلي د امریکایي ځواکونو د وتلو څرنګوالي ته په کتو ښکاري چې پاتې امریکایي ځواکونه به هم وزي او کځن هم پکې راسي، دا به د دوه درې میاشتو ځانوي. له همدې عمله په کار ده چې په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات چټک او یو مطلوبه پایله لزان سره ولري. د هواد دولتي ورسپانې د سرمقاله عنوان دی که بهرنی ځواکونه کمیږي بیرته ډېرېدای هم سي. په سرمقاله کې راغلي د امریکایي ځواکونو د کمیدو پریکړه په بیلابیلو ډولونو تعبیرېږي. څوک پر افغان حکومت فشار بولي، څوک د پاکستان غوښتنه بولي چې ګنې د سولې په پروسه کې له امریکا باج اخلي او افغانستان یې ورخوشې کړی، خو ځینې نور بیا د طالبانو ته امتیاز او د هغوی پر وړاندې د امریکا ماته بولي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدا په اصل کې دا د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان و چې عملي یې کړ. د سره مقالې په پای کې یادونه شوي چې د امریکا کانګرس له دې پلان سره مخالف دی، نو که راتلونکي ولسمشر جو بایډن وغواړي بیرته یې زیاتولی هم سي. هشت څوبرس پاڼې بیا د ولسي جرګې له لوري د راتلونکي مالي کال د بودیجې د دویم ځل رد په اړه لیکنه کړې ده. هشت څوب لیکلي دي د ولسی جرګې له لوري په دویم ځل د بودیجې رته په کتو دا ښکاري چې د حکومت او ولسی جرګې مناسبات عادي نه دي او دوی نه دي توانېدلي چې په یو تعامل سره د هیواد ملي چارو ته رسیدنه وکړي. په سرمقاله کې یادونه سوي د بودیجې په سر اختلافات دوه پیغامونه له ځان سره لري. لومړی دا چې د حکومت له لوري د بودیجې په پیشنهادي مسوده کې باید تعادل او اصلاحات راسي. دویم، حکومت باید په چارو کې د وکیلانو له حقوقي ځای ځای ګوټي نه سترګې پټې نه کړي. لیکوال ټینګار کوي چې په بودیجه کې د تنخواګانو انډول یو معقول وړاندیز دی چې حکومت یې باید ومني، ځکه د لیکوال په باور له دې سره به د دولتي کارکوونکو په معاشونو کې حقوقي عدالت تامین سي. دا په داسې حال کې ده چې د مالیې وزارت ویلي له رد وروسته به په بودیجه کې توازن او عدالت په پام کې ونیسي، خو د دغه وزارت ویانو ویلي و چې په اوس وخت کې د دولتي کارکوونکو د تنخواګانو انډول امکان نه لري.
ازادي رادیو او ری او اوسم استاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخېدي.
استاسو لا پیغامونه
دراغانو زبتم د هلمند ولایت له واشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو له امله په کوچاو ته هم ځان اوسره، بل خصوص کوچانو ته کوچان کوم د سرځینه نه لري، هغه نه خو دې لري، هغه ته نه دولت نه کومې بلې ځلې پام کړی دی. کړي مردا فار حکومت ته هیله دار چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام مسایه کړي چې تر څو خپل ژوند په آرام فضا کې تیر کړي. مننه.
زله کندوز ولایت نه دشتار شو له سوال نه پټمو کی ما موږ دا شربانه نه داخله ده چې کندوز ولایت شه دا ولې سوال سره کان ټول خراب دي. دا شل کله خوروی جنگونه کی د ټول یوادونو سړکونه جوړ شو، خو یوازې د سیاسي د ولسوالي سړک نه جوړیږي. شربانه نه داخله چې موږ د ولسوالي سړکونه جوړ کړي. سلام علیکم.
سلام د زابل ولایت خمسا سره اړیکه نیول د ځمټ وښتنه ده چې په زابل ولایت کې د بیسل شبکه پر مخ هیڅ کار نه کوي. د دې ځغ باید تر لوړ پوړو چارواکو ورسېږي. سلام.
زمانوم شریف الله ده کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ د ساو کړي سیدن کې ما ورور سیدا چې تم مخ کې زه امنیتي دنده وظیفه کې ما پر روزګان ولایت کې طالبان زغونی ولما او زه وهاله ټکول سره زما اساده تکلیفات ګډوډ شوې دي او مایب شوی ما او ما سره د کونړ د چارواکو ته هیله کوم چې ما بیرته پیسې راوباسي او د ازادۍ لري څخه مننه کوم او سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته سپټوي او موږ هم تل درته خبرو ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي لکه څنګه چې مخکې خبرونه په پیل کې مو ویلو د خبرونه دوهمه نیمه مو د خزو لپاره د ازادي رادیو نور بس د یو نیز خبرونه ته ځانګړې شوی زما همکار ملالای بشیر په ژوندۍ بڼه د استډیو څخه وړاندې کوي خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې یو ځل بیا په مکړې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته چې سفیر ولستان یې وړاندې کوي
د افغانستان ستری محکمې تایید کړی چې دوه قاضیان نن د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا په کابل ښار کې وژل شوې دي. د ستری محکمې ویاند احمد فهیم قویم ازادي راډیو ته ویلي چې په دوه قاضیانو باندې د کابل ښار په تایمنی سیمه کې ډزې شوې دي او د هغوی ډرایور ټپي شوی دی. د جرمنی د فوټبال فدراسیون ویلی چې د ندیم امیری د سپکاوی قضیه په جدي توګه باندې څیړي. د فدراسیون د کنټرول کمیټې ویلی دی چې امیری ته د سپکاوی قضیه په جدي توګه باندې څیړل کیږي او که څوک پړ وخوت نو حتما به جریمه او سزا ورکړل شي. ندیم امیری شکایت کړی دی چې د بایرن لیورکوزن او د یونین برلین د لوبي په پای کې د تا د یونین برلین د لوبډلې د یو لوبغاړي لخوا سپکاوی شوی دی که څه هم په دقیق توګه باندې نه دی یاد شوی خو رسنیو راپور ورکړی چې هغه ته د توکم پالنې او افغان کثیف خطاب شوی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي دا حالت د منلو نه دی. زرګونه کسان چې پکې افغانان هم دي په بوسنیا او هرزګوینا کې په یخ هوا کې پاتې دي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به په سپینه ماڼۍ کې د خپل کار په لومړۍ ورځو کې ځینې اجرایي اقدامات وکړي. له هغې ډلې د اسلامي هیوادونو اتباعو ته په سفر کې اسانتیا رامنځته کیږي.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو په منځنۍ چپد بولس شپژنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې په افغانستان کې د هدفي وجونو لزیاتې دو سره د شذینه خبريالانو مدني فعالانو او نورو دولتي کارکونکو اندیشنې څومره زیاتې سوي دي. د دوی اندیشنو ته څومره غوږ نیول سوي دي. لکه تاسو چې واوریدل د ازادي رادیو خبريالانو تاسو ته راپور درکړ چې د افغانستان لوی څارنوالي او ستره محکمه وایي چې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې نن په کابل کې دوی قاضیان ووژل سوي. د راپورونو لمخې دا پیښه نن سهار 8:30 بجې په قلای فتح الله سیمه کې شوې ده. د ستر محکمې ویاند احمد فهیم قویم ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وویل د خپل ژغ کې به واورو.
دو نفر از قضات سر محکمه به شما رسید حمله و همچنان یک نفر دیگه چون زخمیه.
د راپورونو لمخه په دې برید کې دوه نور شذینه قاضیان هم ټپیانی سوي دي. په وروستیو کې په کابل او نور شهرونو کې دغه ته ورته هدفي وجنې او بریدونه زیات سوي دي او اکثره افغانان اندیشمن دي. عموما د دا ډول بریدونو مسؤلیت څوک پر غاړه نه اخلي خو دولتي چارواکي وایي چې هدفي وجنې او حمله طالبان کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نننۍ هدفي حمله په اړه پر دې موضوع چې په افغانستان کې هدفي وژنې څومره شذینه خبريالان او مدني فعالان اندېښمنی کړي دي او د دوی اندېښنو ته آیا حکومتي چارواکو غوږ نیولې دي کنه. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره سایره سلیم پر لیکه ده. سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبرياله او لیکواله ده. خبرونې ته شرغ لاست سایره جانی. ډیره مننه سایره جان. تاسو په ننګرهار ولایت کې د خبريالې په توګه کار کوي. په دې ولایت کې د دسمبر په 10مه نیټه خبريالې ملال بایوند د ناپیژند کسانو په ډزو وجل سو. تاسو او تاسو نور همکاران لدی پیښې ورسته څه ډول احساس لري؟
جرنالزم په برخه کې کار کوي، هغوی راوځي او ډېرې قربانۍ ورکوي. بیا د دې تر څنګ دغه امنیتي ګواښونه چې کوم یو دي، دغه ورته مخکې کېږي. د دې تر څنګ زموږ دغه اوس وخت کې شکل د ملالې میوند وژل کېدو خبره رامنځته شول، او هغه ورته زموږ خزینه خبریالانې د یو ډول ګواښ او ویرې سره مخ دي. خدای مکه چې دوی په دغه ډول برخلیک سره مخ نه شي، ځکه چې ډېری کورنۍ د هغوی خپلو خویندو ته ورونو لوریانو ته اجازه نه ورکوي تر څو دوی راشي او په دغه برخه کې کار وکړي، ځکه چې زموږ خویندې او خزینه خبریالانې د ډېرو ننګونو سره مخ دي. دغه ګواښونو له ویرې نه، د دې ویرې نه چې خدای مکه په مرګونې ډول به دوی ووژل شي او د بې حیا مرګ به د دوی په قسمت وي. د دې هېر نه ډېرې خپلې دندې پرېښودلې او په کور باندې کېناستلې، داسې د خاطر د همدغه امنیتي ګواښونو له وجې نه، تر څو دوی په دغه ډول برخلیک باندې اخته نه شي. په ننګرهار کې د هدفي وژنو د لړۍ نه دغه زموږ د خزینه خبریالې او همکارې ملالې میوند وژل کېدل، دا یو هغه ګواښ او هغه یو وارننګ موږ په حساب ورته وایو چې د ټولو خزینه خبریالانو مخې ته پروت دی. په دې وخت کې کسان خزینه خبریالانې د دغې برخې سره ډېره زیاته علاقه لري، خو له دوی چې دغه ډول پېښه رامنځته شوې ده هېڅ یوې زړه نه خوږي چې په دې برخه کې کار وکړي. که چېرې په سلو کې داسې 30% هم زړه خوږي، هغوی هم په دغه ډول ډاره ویرې سره ژوند کوي چې هره ورځ کلمې پر ځان وایي او له کوره په دې نیت راوځي چې ګوندې زه په یو جنازه کې یم او ځانې په مړو باندې حساب کړی وي. ځکه چې خزینه خبریالانې په ننګرهار کې د ډېرو امنیتي ګواښونو سره مخ دي، او په دغه ډول باندې که چیرې مخکې لاړ شي او دغه وژنې همدغه شانې روانې وي، نو زه فکر نه کوم که په خزینه خبریالانې په ننګرهار کې اوسي، نو دا به د ننګرهاریانو لپاره د خزینو د حق کې ډېره زیاته ځای وي او دا به زموږ ډېره نیمګړې برخه.
سایره جان، تاسو امنیتي ستونزو ته هم اشاره وکړه چې ښځې ورسره مخامخ دي او نورې بیلابیلې ستونزې. که ښځې په د خبریالۍ په برخه کې کار ونه کړي او دوی په کور باندې کښېني د بیرې څخه، یا دوی وبیریږي او خپل کار ته دوام ورنه کړي، په دې د معلوماتو رسولو په برخه کې به ستاسو په نظر څومره لویه خلا رامنځته سي او دا څومره لویه ضایعه ده؟ بلې، تاسو موږ ستاسو ژغ پرې کېږي، که تاسو یو داس ځای ته ولاړ سئ چې سیګنال سم سي وبخښئ. بلې، بلې، و تاسو اوس خبرې وکړئ.
د خزینه خبریالانو د څنګه چې اوس مهال ټول سره ډېر زیات خزینه خبریالانې مخې دي او کومه خلا چې رامنځته شوې ده د خزینه خبریالانو په برخه کې، دا ډېره زیاته ستونزه ده د خزینه دپاره. که چېرې دغه ډول مخکې لاړ شي او هدفي وژنې دغلته زیاتې، زه فکر نه کوم که دغه ډول خزینه زړه ښه کې په دغه برخه کې کار وکړي او دوی مخکې لاړ شي، ځکه چې دغه کوم د خبر رسولو او د هغه د معلوماتو د راجمع کولو دپاره یوه خزینه که مونږ وګورو په دې وخت کې هېڅ زړه نه ښه کوي چې هغه د کمرې په مخ باندې راشي او هغه یا د هغې نوم دې واخیستل شي. دوی له دې څخه ویرېږي که چېرې د دوی نوم واخیستل شي دوی ته به کوم زیان ورسېږي. نه یوازې ښځینه خبریالانې، زموږ ټولې هغه خویندې چې په دفاترو کې کار کوي، د دولتي ارګانونو سره کار کوي، د دغه ډول ستونزو سره مخ دي. هغوی په دې باندې ویرېږي که چېرې دوی نوم واخیستل شي، دوی ښکاره شي یا د سکرین پر مخ باندې راشي، نو دوی ته به یو ستونزه رامنځته شي چې دا ډېر یو لوی ناورین دغلته د ښځینه په برخه کې راخور دی.
سایره جان یو بل خبر تک تاسو زموږ اوریدونکو تخپل نظر ووایاست چې په دې برخه کې چې شدینه خبر یالانې به خوینه او خلکو ته به پاره او سم معلومات نه رسیږي په هغه برخه کې چې شذو ته اړتیا ده دغه د ټولنې د پاره څومره په ضرر دی؟
دا د ټولنې لپاره ډېر زیات په ضرر دی، ځکه چې رسنۍ که کار کوي په هره برخه کې هغوی یو بې پرې رسنۍ دي. هغوی یوازې غواړي چې حق غږ خلکو ته ورسوي. که چیرې دغه ډول په هغه معلوماتو په ورکړه کې د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونیسي او هغه معلومات موږ ته سم رانږدې کړي، دغه ډول به حق حقدار ته ورسېږي، د خلکو غږ به وانه اورېدل شي. هغه کومې ستونزې چې په ټولنه کې را پیدا کېږي او موږ نشو کولی لاسرسی ورته ولرو، هغه نه یو خبر جوړ کړو، یو راپور جوړ کړو، تر څو تر چارواکو پورې ورسو، دغه لاره به ډب شي او ډېرې نورې ستونزې به رامنځته شي چې خپله به زموږ دغه د ټولنې وګړي هم ورسره مخ. که چیرې د ژورنالستانو د خبریالانو ترمنځ دغه ډول دغه ستونزه موجود نه وي، نو دوی په ډېر په ښه شکل سره کولی شي معلوماتو ته لاسرسی ولري او خلکو سره دغه معلومات شریک کړي. ځکه چې په اوس وخت کې اکثریت چې موږ ښځینه ژورنالیستان د کوم ستونزو سره مخ یو، هغه دا چې موږ یو ادارې ته ځو یا د یو چا څخه غږ اخلو، هغوی له دې څخه هېرېږي چې که چیرې موږ په دغه برخه کې یو معلومات د تاسو سره شریک کړو، سبا به موږ ته ګواښ موجود وي. د دغه هېرې څخه هغه د ټولنې وګړي نشي کولای چې په ټولنیزو موضوعاتو کې چې موږ کله یو نظر د یو عام وګړي څخه اخلو تر موږ یې راورسي، یا موږ ته یو غږ راکړي یا موږ د هغوی نظر واخلو. که چیرې دغه ډول د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي، نو زه فکر نه کوم که یو ښه او رسا غږ موږ تر چارواکو پورې ورسو او د دوی غږ غوښتنه وکړو.
سایره جانې، تاسو که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه ووایاست چې کله چې خبریالانې ورځي چارواکو څخه غواړي چې د هغوی عکس العمل یا د هغوی څخه معلومات راټول کړي د یو موضوع په اړه، د چارواکو له خوا له څومره ستونزو سره مخامخ کیږي؟ آیا چارواکي اوس هم وروسته له دا څو کلونو له خبریالانو سره همکاري کوي که یا؟
په دغه برخه کې د خبریالانو په عموم کې که زه ووایم، لومړی خو د زموږ د خبریالانو لپاره لویه ستونزه چې دا هغه دا ده چې موږ یو مرضی له ورځو، د هغوی څخه موږ معلومات غواړو، نو په ډېرې سختۍ سره موږ دوی ته دا معلومات راکوي. که څه هم موږ د قانون د لارې نه او اطلاعاتو ته لاسرسی د ټولو حق دی، د خپل حق غوښتنې په خاطر ورځو او هغه ماده هغوی له تشریح کوو تر څو وغواړو ترېنه موږ ته معلومات راکوي، موږ ته په اسانۍ سره معلومات نه راکوي. بیا بالخصوص د ښځینه خبریالانو چې دغه ستونزې سره ډېر زیات لاس او ګریوان دي، هغه ته دولتي چارواکو ته ورځو، هغه که یو این جی او ته ورځو، یا که هغه هم داسې دفاتر له موږ ورځو، لومړی خو د ښځینو په توهین باندې چې هغوی ته داسې په اسانۍ سره معلومات نه ورکول کېږي، پل مې ورته لټول کېږي، زه نن وخت مې لرم، نن میټینګ لرم، نن زه په جلسه کې یم، نن زه دای په دغه پل مو سره ځان ډېر خلاصۍ تر څو موږ ته یو کره معلومات راکړي، چې دا ډېره یوه لویه ستونزه ده د خبریالانو پر وړاندې او بالخصوص د ښځینه خبریالانو پر وړاندې، تر څو هغوی یو نظر دا چې لري او زموږ په اړه باندې چې هغوی د نارینه و سره څه نه شي ویلی، او بیا بالخصوص چې موږ ښځینه خبریالانو شول ته چېنه معلومات اخلو، نو موږ دپاره پل مې تر څو هغه جر و بحث ونه شي، او بیا بالاخره چې بیا د بار بار زنګونو له وجې نه موږ ورته زنګ وهو، بیا هغوی بالخصوص قاطع جواب راکړي چې نه شم کولی تاسو له معلومات درکړم. چې دغه یوه ستونزه په کل کې د ژورنالیستانو لپاره ډېره زیاته ستونزه ده چې موږ ورسره لاس او ګرېوان یو.
مننه سایره جانې. تاسو په دې اړه چې په ډېری مواردو کې ښځې یوازې د ښځو سره خبرې کوي، او تاسو به هم د دغسې ځینو مواردو سره مخامخ شوي یاست چې ښځې د نارینهو سره مرکې ته نه چمتو کېږي، یا هغوی ته هغسې معلومات نه ورکول غواړي، یا ورباندې باور نه کوي لکه پر ښځو چې یې کوي، نو دا کېدای شي چې د ښځینه خبریالانو یوه ګټه رسېږي ټولنې ته. تاسو د ښځو حضور په دې برخه کې څومره مهم ګڼئ؟
په دغه برخه کې د ښځینه ژورنالیستانو زیات مهم دی، ځکه چې نه یوازې دا یو ځینې موضوعات پیدا کېږي چې هغه د ښځو او د ښځو د ژوند پورې مهم مسایل، یا هم اړوند مسایل د دې تر څنګه نور ډېرې داسې ځینې موارد پیدا کېږي چې هغه د نارینه وو پورې موجود یا مربوط د هغوی پورې، چې موږ اړ دي ته یو چې د یو نارینه نظر په دې کې واخلي، هم د یو نارینه چارواکي سره موږ مرکه وکړو په دې برخه کې، که څه هغوی مطلب زړه نه ښه کوي خو دا ډېره زیاته مخه ده که یو ښځینه کولې چې دی او خزینه غږ تر ډیره ورسې خولې دا هم خزینه خبریاله دا کولې چې یو خه معلومات دی یو نارینه څخه واخلي او خپل ریپورت په جوړ کړي ځکه چې یو مېرمن دا ورتیا لري یو خزینه ژورنالیست دا ورتیا لري چې په دواړو برخو کې کار وکړي ولې چې هغه یو برخه د دې لپاره مهمه ګڼل کیږي ولې بل اړخ ته چې بل برخه ته چې هغه یو خزینه ژورنالیست خپل ریپورت مکمل کړي هم دغه خبر مکمل کړي مول سره مرکه کیږي دا مهم نه ګڼي خو لري هغه برخه چې مطلب خزینه باید یو خزینه سره مرکه وکړي هم دغه مهمه ګڼل کیږي دا ډیره ډیره مهمه ده ژورنالیستان لپاره او په کل کې د ټولو ژورنالیستان لپاره که خزینه د خزینه سره مرکه کولای شي دا مرته ډیر زیاته مهمه ده چې هغه د نارینه سره مرکه وکړي تر څو دغه څنګه رامنځته نشي په آزادانه شکل سره وکولای شي چې برخه ترلاسه ولري
ډیره زیاته مننه سایره جانی چې تاسو وخت وایستی په دې خبرونه کې مول مر سره ګډون وکړ او ریدونکو تاسو د سایره سلیم خبري واورې دی سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبریاله او لیکواله ده د تاسو سره د شدینه خبریالانو د ستونزو په اړه او د دوی د اندیشنو په اړه چې په ورستوي کې د هدفي وجونو د زیاتې دو سره د دوی اندیشنې هم زیاتې سوي دي خبري وکړې اوس هم د دې خبرونه چې نور بست یا شکست سکوت نومیږي د ازادي رادیو اونیز پروانه د دوهمه میلمنه وحیده فیزی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د شذینه خبریالانو د برخه مسؤوله ده وحیده فیزی لمش سره همدار اوس مهال پر لیکه ده وحیده جان خبرونی ته شرغ لاست
سلام بر شما بسیار تشکر
وحیده جان ډیر مننه چې تاسو وخت و استی لا ازادي رادیو سره په دې خبرونه کې ګډون کوي لکه تاسو ته چې معلومه ده په دې ورستوي کې پر خبريالانو مدني فعالانو همدارز نن تاسو دا خبره مو اورید چې د ستر محکمې پر قاضیانو باندې حمله شوی ده د هدفي وجنې زیاتې سوي دي او په همدې محل د خبريالانو اندیشنې هم زیاتې سوي دي تاسو د شوزو د برخې د مسؤلې په توګه دا ستونزه د شوزو لپاره څومره لوی غني
بسیار تشکر در شکر از اینکه وقت دادین ما فکر میکنم که وضعیت فعلا تنها بر زنا محدود نشده تنها قتل های هدفی را خانما قربانی مثلا نیست ما در جمع اگر زن است یا مرد است خبرنگارا و ویژه به ویژه فعالای مدنی متاسفانه قربانی این اهداف میشیم اما ما فکر میکنم هدف دشمن در کل این است که ایجاد ترس و وحشت است اگر بخواین که سر ما حمله کنه میخواه که تاثیر عمومی بر همه زنای افغان باشه بر همه کسایی باشه که بیرون جرأت میکنن حرف به گفتن دارد صدا بلند میکنن در جمع هدفشون وحشت است که ایجاد یک وحشت کنه تا دیگه دخترها و دیگه خانما این جرأت نداشته باشه تا بیرون براین و در رسانه یا هم در جمع بر فعالیت های دادخواهیشون ادامه بده از دید من فقط امی دلیل شده میتونه که مستقیما دخترها را یا در جمع خبرنگارها را مورد اهداف خود قرار بدهند
بله وحیده جان لکه تاسو چې یادونه وکړه چې هدفي وژنې یوازې پر شذو باندې نه دي زیاتې سوي بلکې په ټوله کې پر نارینه او شذینه مدني فعالانو خبریالانو او همدارس دولتي نورو کارکونکو باندې هم زیاتې سوي دي خو تاسو د شذینه خبریالانو د برخې د مسؤلې په توګه د خپل کمیټې لاري څومره دغه همکارانو ته یا دغه خبریالانو ته چې تاسو سره خپل اندیشنې شریکوي څومره تاسو دوی ته رسیدګي کړې ده د دوی د ستونزو په اړه باندې کتا سو مشتلج وایست
شما میدونید که تامین امنیت و مسئولیت خبرنگارا تنها کار کمیته مسئولیت نیست در جمع ما کوشش کردیم تا حدی که مربوط در کمیته مسئولیت میشه مثلا اگر او آموزش های بخش مسئولیتی و امنیتی اگر دادن واسکت زره و کلاه زره بر خبرنگارا و یا هم دادخواهی در قسمت مشکلات درون سازمانی خود رسانت است این وظیفه ماست اما ما در جمع اگر هر قضیه پیش ما میایه ما با نهادهای امنیتی و استخباراتی شریک میسازیم امرای اونا یک جا کار میکنیم تا بتانیم به نتیجه مطلوب برسیم اما کارهایی که بیشتر مربوط مسئولیت میشه شما میفهمین که او بسیار زیاد محرم میباشه و ما نمیتونیم تمام اون موضوعات متاسفانه در یک برنامه ای که به طور زنده همه شنونده بشنوه و همگی از قسمت مسئولیت یک خبرنگار آگاه باشه او رو نمیتونیم شریک بسازیم اما بدون شک خبرنگارهایی که با ما آشناستن مدیر مسئولا رسانه ها اونا از کارکرد ما در جریان است که ما کدام کارا را میتونیم بر خبرنگارا در جو انجام بدیم.
ډیر مننه وحیده جانی ک تاسو د خبريالانو د خوندیتوب او د روزنی په برخه کې هم کوم کارونه کوي؟ مخکې به خبريالانو خولي او زغروال جاکټ ترلود لکه تاسو چې یادونه وکړه، اوس په دغه ټریننګ کې یا په دغه روزنه کې آیا کوم نور ټکي تاسو شامل کړی دي چې خبريالان د هدفي وژنو یا د هدفي حمله په صورت کې خپل ځان وژغوري؟
بدون شک شما میفهمید که فعلا رویکرد کاملا متفاوت است، کاملا تغییر کرده. متاسفانه فعلا به خاطر پیشگیری از این حوادث حتی حکومت و نهادهای امنیتی ناکام ماندند، چه برسه بر ما که ما یک نهاد ملکی و بشر دوستانه هستیم و فقط در تلاش هستیم که چگونه بتونیم خبرنگارا را مسئول نگاه کنیم. اما فعلا با استادایی که ما کار میکنیم، اونا حداقل کوشش میکنن با مشوره هایی که به خبرنگارا در کابل و در ولایات میتن، چون شما میفهمید که فعلا وضعیت نیست که ما بتونیم سفر داشته باشیم، اما خوشبختانه در تمام ولایت افغانستان ما نماینده ای داریم که اونا با خبرنگارا از نزدیک کار میکنن. بنابراین ما چیزایی که فعلا میتونیم با خبرنگارا شریک بسازیم هم مشوره هایی است که با خبرنگارا یک جا صحبت میکنیم، برای از اونا مشوره میدیم، در صورتی که اگر بفهمیم که تهدید علیه خبرنگار خیلی جدی است با رسانه‌ش صحبت میکنیم، تا حد امکان کوشش میکنیم برای از اون تا یک مدت رخصتی بده و یا هم برنامه‌اش کم کنه و تا حد امکان از خانه کار کنه، که این رویکرد ما پیش گرفتیم و تا حد نتیجه مثبت هم در قبال داشته.
وحیده جانی، ستاسو کار ډیر مهم ځکه هم دی چې تاسو د چارواکو او خبریالانو ترمنځ د یو پل په توګه کار کوي، نو په دې اړه باندې چې چارواکي ستاسو پر اندیښنو څومره غوږ نیسي، که تاسو زموږ اورېدونکو ته څه ووایست؟
من میتونم کاملا بگویم که حکومت با ما خیلی همکار است و تمام مواردی که بر از اونا میرسه خیلی صادقانه با ما شریک میسازه و کار میکنه، و نمیتونم من بگویم که حکومت در این بخش هیچ کاری نکرده. حکومت کار میکنه، تا حد توانش با ما همکار است، با خبرنگارا همکاری میکنه، اما با اون معلومات خیلی مهمی که ما میخواییم دسترسی داشته باشیم در قسمت تهدید و یا هم در قسمت عاملین قتل خبرنگارا، در این قسمت حکومت بیشتر موضوعات همراه ما و رساله ها شریک نمیسازه. اما در جمع اگر یک قضیه بر از اونا میرسه، به خصوص قضایایی که پیشگیریانه می باشد، قضایایی که اونا می فهمند جان خبرنگار زیر تهدید خیلی جدی، اونا را فعلا می تونه با خبرنگارا شریک بسازه، از نزدیک کار کنه و وقت قسمت تامین امنیت و مسئولیت از اونا بیشتر توجه کنه. اما ما بیشتر از اونا این بخش می خواهیم که ما دشمن خود را باید بشناسیم. با شما می فهمیم که فعلا اکثریت کسایی که کشته میشن عاملین از او هیچ معلوم نیست که کی می باشه. هیچ امکان نداره که در یک محیط که ما زندگی میکنیم یک نفر ناشناس به نام اکس بیای ما را بکشه و ما طرف خود نشناسیم که کی است. در این قسمت وظیفه حکومت است که باید همه ما شریک بسازه، که متاسفانه ما میبینیم که فقط یک چیز را پخش میکنن که خب قاتل این خبرنگار پیدا شد، باز بعدش هیچ نه معلومات دیگه را با خبرنگارا، با رسانه ها و با نهادها شریک نمی‌سازه، که ما از این ناحیه خیلی نگران هستیم، چون طرف خود نمی‌شناسیم که واقعا مشکل کی با ما است و کدام گروه ما را هدف خود قرار میده، که در اینجا ما با حکومت متاسفانه خیلی مشکل داریم.
بله، تاسو مخکې وویل چې د حمله کوونکو هدف ترور خپرول یا ترحه او بیر خپرول دی، آیا تاسو دا فکر هم کوي چې پر خبریالانو د حملو هدف یو دا هم دی چې په معلوماتو کې خلا رامنځته سي، او په ځینو سیمو کې هغه خبریالان چې ډیر فعال وو د هغوی آواز چپ کړای سي او بیا خلکو ته بې پرې معلومات ونه رسیږي؟
بله بله، بدون شک در جمع هدف اونا ایست که وضعیت اطلاع‌رسانی را دگرگون بسازه. ما نباید فراموش کنیم که در یک ولایت یک خبرنگار نیست. اگر صدها یا ده ها خبرنگار ما فعلا در چندین سال از دست دادیم، بازم هیچگاه آزادی بیان و گلوی آزادی بیان به طوری که دشمن بخواهد خفه بسازه نتانسته. الحمدلله ما کسایی را داریم که در این وضعیت خیلی بده که ما قرار داریم به طور بسیار درستش اطلاع رسانی میکنه. اگر هدف دشمن ای باشه که اطلاع رسانی درست نشه و در کار اطلاع رسانی صدمه برسانه، اونا مطمئن هستم که نمیتونه به یه هدف خود برسه. اما از بود دیگه وقتی که میبینیم، نباید هم بگوییم که هیچ تأثیری بر کار اطلاع رسانی نداشته. متاسفانه خبرنگارا زمانی که با یک ترس و وحشت روبرو میشن، وقتی که میبینن ترور زیاد میشن، اونا به نوعی به خود سانسوری رو میاره و خود سانسوری بدتر از ایست که ما اطلاعات
امرای دیگر را شریک بسازیم یا نسازیم. یعنی خودسانسوری به معنای ختم آزادی بیان گفته میشه. وقتی که ما نتانیم یک خبر را به قسمی که هست نشر کنیم، امین خودش یک تاثیر بسیار بد و منفی متاسفانه بر روی کار خبرنگارا و اطلاع رسانی در افغانستان گذاشته.
وحیده جانی، که تاسی زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې د ولسواکۍ په برخه کې د خبریالانو حضور او د دوی کار څومره اهمیت لري، او خبریالان د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره څومره مهم دي؟
شما میتونید خبرنگارا با هیچ طرف دشمن نیست، فقط هدف این که خبرنگار کار میکنه، اطلاع رسانی میکنه، رساندن حقایق است. اگر هر بخشی باشه، ما با هیچ گروهی مشکل شخصی نداریم. اگر حکومت است، اگر طرف ما دشمن است، هر کسی که است، ما به عنوان کسایی که بی‌طرف هستیم صدای هر دو طرف را پخش کردیم و با یک نظامی که ما فعلا قرار داریم بر مبنای دموکراسی و جمهوریت برقرار است، اگر در این بخش خبرنگار و آزادی بیان نباشه، شما میفهمید که معنای جمهوریت و دموکراسی و آزادی بیان، انتخابات، همه زیر سوال میره. یک رکن خیلی مهمش ما و شما هستیم که پیش میبریم این بخش. بنابراین من فکر میکنم به خاطر بقای نظام جمهوریت ضرور است که آزادی بیان تقویت شود، نه ای که هر روز ما سرکوب شویم، خبرنگارای خود از دست بدیم و نقش خود در جامعه آستایسا از دست بدیم، که در اون صورت هر گروهی که مخالف جمهوریت و آزادی بیان و رساندن حقایق به مردم است، اینا بیشتر نفع ببره. من فکر میکنم در این مقطع اساسی قرار داریم، وظیفه حکومت بیشتر از هر چیز باید بر تامین امنیت و مسئولیت جان خبرنگار باشه، نه ای که ما کدام هدف شخصی داشته باشیم. هدف ما در جمع بر حفظ و بقای آزادی بیان که یک رکن خیلی مهم و اساسی جمهوریت است، بر از این ما کار میکنیم. حکومت باید در این قبال توجه بیشتر کنه.
بله وحیده جان، لکه تاس چې څنګه یادونه وکړه، د خبریالانو د خوندیتوب یا د امنیت ټینګولو برخه یو ده، او د دوی د پر دوی باندې د حملو مخنیوي یو برخه ده، بل برخه د سویو حملو په اړه تحقیق دی. تر اوسه حکومت پر خبریالانو د څومره حملو تحقیقات له تاسو سره شریک کړي دي؟ یعنی د هغو نتیجه آیا راوتلې ده کنه؟
شما میفهمید که قضایایی که امسال به وقوع پیوسته و خصوص در این دو ماه یا سه ماه اخیر نتایجش درست روشن نیست، از هیچ کدامش نیست. اما از کسایی که در این 10 سال یا 15 سال اخیر کشته شدن، حتی که تانست حکومت اگر فیصدی لاتان بکنیم 50-60 یا نهایتش تا 70% برش رسیدگی کنه، که شما میفهمید کمیته مشترک ساخته شد، یک کمیته در وزارت داخله است، یک بخش بسیار مهم در امنیت ملی، تمامش در این بخش ها کار میکنه، اما تا حال تانست قناعت خبرنگاره را حاصل کنه. اما در قضایه اخیر سال یا در دو ماه اخیر یا دو سه ماه اخیر، ما اصلا هم از کار کرده حکومت در قبال پیگیری قضایه راضی نیستیم، چون اونو نتانست قناعت ما را حاصل کنه، درست معلومات هم به ما شریک بسازه. یک کپی دیگه هم هست، شاید اونا کار کردشان خیلی خوب باشه، پیشرفت خیلی خوب داشته باشه، اما متاسفانه همی که بر ما شریک نمی سازه و ما در خلای معلوماتی قرار می گیریم، ما را مجبور بر از این می سازه که ما انگشت انتقاد بر از اونا بلند کنیم، که بازم مشکل بر خود کار از اون است، امی که اونا معلومات با ما شریک نمی سازه، امی که ما را آگاه نمی سازه، ما شاید به این فکر باشیم که اونا هیچ کار نمی کنن. بنابراین ما همیش خواستم و تقاضایم از نهادهای امنیتی و استخباراتی، از بخشایی که در این بخش کار میکنن و مسئولیت داره، همیست که اونا حداقل معلومات با ما شریک بسازه تا ما هم در جریان باشیم که کار کرده از اونا در قبال قضایای خشونت علیه خبرنگارا چیست.
وحیده جانی، ستاسو د معلوماتو څخه او په دې اړه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړ ډیره زیاته مننه. اوریدونکو، تاسو د وحیده فیضی خبرې اوریدلې. وحیده فیضی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د ښځینه خبریالانو د برخې مسؤوله ده. د شکست سکوت یا نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی. بله اونۍ بله تاسو سره بیا یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
شکنا زبط پاتا یا کسر شکنه